روغتیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
درنو اوریدونکو السلام علیکم د روغتیا ژوند شتمنی پروگرام تموز اسمت څاروان هر کله کوم نن په دې خبرونه کې پر لبنانیو طبي مرستو خبرې کوو ل ژوند سره پیشي تړلې دي ډیر انسانان فکر نه کوي چې دوی یا خپلوان به له کومې پیښې سره مخامخ کیشي حال دا چې په ژوند کې انسان هره شیبه ممکن له یوې نه یوې مرګونې پیښې سره مخامخ شي ډیر ځلې به مو لیدلي وي چې یو څوک له بامه ولبي شي برق یې ونیسي په یوه ترافیکي یا بله پیښه کې له سر پښه مات شي د زړه حمله پرې راشي ضعف وکړي او سل نورې ناغوښتلې پیښې په داسې حالتونو کې هغه کسان چې له لومړنیو طبي مرستو سره راتنه بلاتیا لري ډیر کومک کولی شي که تاسو درانه اوریدونکو د خبرونه تر پایه واوري کړئ شي د یو بل انسان د ژوند په ژغورلو کې په درد درته وخوري داخله متخصص ډاکټر مصطفی منګل مو ملمد ډاکټر صاحب منګل ته هرکلی وایم او که تاسو اوریدونکو هم پوښتنی درلودی د خبرونه په ترڅ کې استودیو ته ټلیفون کولی شي منګل صاحب که خبرې لدې ځای پایل کوچه که یو ځای مو د بدن غوڅ شي په چاړه یا بل تیر شي باندې باید څه وکړو
مننه لومبې سر کې خو تاسو ته تاسو همکارانو ته ټولو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم کله چې وجود موږ یوه برخه ضربه وخوري یا چاړه باندې ضربه وخوري نو هغې دپاره باید موږ مخای اولیا نه هغه استفاده وکړو هغه وخت کې که چېرته کلینیک یا شفخانه نږدې قسمت کې واقع وي هغه ساحه کې د حتمن ډاکټران عملته موجود وي نو که داسې ساحه چې هغه زمونږ نه لري هلته رخدګي نه کېږي نو هغه ځای چې کوم ځای چاړه باندې پرې شوی دی لومړی سر کې مونږ یو ټوټه یو دسمال یا کوم شی راواخلو په هغه باندې وتړو تر څو هغه وینه جریان یو څه اندازه کم شي نو که چېرته ډېر شدیده خون راځي
ډاکټر صاحب په دې پوه ستاسو په خبرو کې وبخښئ زه به کله کله پوښتنې کوم تاسو ویل چې په ټوټه یې وتړي کلک یې وتړي ورو یې وتړي څنګه یې وتړي
دا کچه ته مونږ زخم طبقاتو سره که سطحي خوښ شوی وي نو هغه د دومره ضرور نه ده کنه چې ډېر کلک وتړی شي هغه که یو ادي وتړل شي تر څو هغه وینې جریان بند شي نو که چېرته ډېر یو عمیق وي یا کوم ورید یا شریان پرې شوی وي نو په دې حالت کې باید هغه کومه ساحه چې هغه داسې د مرکزي سیستم سره مثلا د زړه عمومي د وینې دوران سره وصل کیږي هغه سیستم باید یو کته شم ته دغه شنو تړل شي تر څو هغه وینې جریان نور دی خوته ډیر دوام پیدا نه کی که دوام پیدا کی ځکه هغه وینې ټوله د غلې لارې خارجيږي نو کوشش باید وشي چې هغه ساحه یو کله کو تړي شي نسبت هغه ساحه کې چې سطحیم خود شي او امی کیا ورید یا شریان پر شوی دا ساحه باید کله کو تړي شي بعد ډیر لږ وخت فرق کله کو تړي شي ځکه چې بیا هغه ډاکټر تر رسیدول خته چې دا ډیر کله پوت شي زیات وخت فرق کله تړي شي نو بیا ممکن نور مشکلات را مونږ سږي په واسه هغه
او به تر هغه باندې شریان باندې شي ډاکټر صاحب لاس مثلا لاس دی چا خوک شوی دی پری شوی دی لاس باید په سرقه وساتل شي ځینې وایي چې باید لاس تر زړه پاس ونیول شي کوشش وسی
نو که لاس مونږ داسې عادي خوک شوی وي هغه باندې بیا مونږ په روټین ډول بازار کې پټې یا دغه سي رنجي پکې ورته وای هغه باندې مونږ کوي شو تړو هغه ویني جریان مونږ بند کو ځکه چې د وینې جریان بندش کې هغه ځای کې مونږ بیا د وینې حجرات یو ډول چې پلاټلیټ ورته وایي هماغه مداخله کې هغه وینې جریان دی وینې بندش کې دی رول لګوي نو دا خبره چې مثلا د زړه نه بره وتړی شي یا مثلا لاس بره ونیوی شي فکر کوم د کومه داسې خاص رول ونه لري صحیح ده د زړه فشار هغه د وینې شدت چې دا په دې هغه رول لري نو ښه خبره ده چې داسې وتړل شي که هغه په زړه نه لاندې که پورته وي
او دې اوبو اچول یا منزل څومره ګټه کوي وینه دروي او کینه دروي
وینه چې کله کومې ساحې نه جریان پیدا کړي نو هغه بیا اوبو اچول د دې لپاره کوم داسې خاص ګټه نه لري صحیح ده دغه ګټه موږ ته رکېږي چې هغه ساحه مثلا میکروب هغه وینې لکیدل په مغه ساحه کې پات کیږي نور هغه ساحه پاک شي په نور خاص ګټ نه لري لکه مونږ د سیو وبم کوي شي سید چې نظافت یا فقوال هغه کې مونږ د فارې او خرول ول بول شي د وبغه ساحه پاک شي او کوم د خاص وینه دندش کوم رول نه لري نو ځینې وخت دا وینم کې دی شي مثلا د وینه جریان پیدا کی او براوړي هغه وب د بیسټ چې وجود ته داخله شي هغه بل یو مونټان سبب وګرځي نو زه سره خبره ده ته چې هغه صاحب پرینځل شي تر څو بیا ګاسپارټ یا هغه کوم مالمل پټی دی هغه سپاده پیو شي او په نه جاره سپاده پیو نه شي نو بس سره هغه صابون پوسټه مونږه صحه کې صفاقو
بله ډاکټر صاحب یو اوریدونکو مو آصف ننګ په نامه د فیسبوک لاري پوښتنه کړې ده وایي ک څوک وسوځي شي د بدن یو غړی وسوځي شي لمړی باید کوم درمل په پوری کی ک تاسو اول په دې وژغی شي ک څوک وسوځي نو باید څو کی بیا به ورسته په درمل باندې هم خبري وکړي مهرباني
نو لم کاه کسان چې مثلا د اور پوستا یا د غسې دی یو ګرم هلا پوستا چې هغه اوس د وجود یو برخه هي د فار دمړي لکه مونږ دلته په اطراف کې هغه لور ساهو کې خلک استفاده کوي ډیر وخت د فار او به استفاده کوي زیات وخت د فار غسو واخونه د فار کوم کریم چې هغه استفاده کوي هغه یو څه ځنې کني تعامل سره په کتو سره چې هغه د اخوالی باس کی نو هغه کسان چې مثلا یا دی ورانګ پوسټه فزل کیږي یا دغه سي حرارت پوسټه مثلا فزل کیږي دا به د شهانو نسبته وکي چې هغه د غساهې دی یخ کیدو یعنی سړوال احساس وکي هغه ما هغه محلولونو نه هغه کاغه کریمونه دي کاغه سولوشن دي دغه نه به استفاده وکړي
بله عمل ته خو یو کریم یو وخت نه پېژم چې وسم شته کنه برنال ا بي پي وهل نو تر دې
برنال
بله بله
برنال کریم ته خبره بالکل برنال کین ته د ډیر استفاده کیږي خو مونږ هلته بیا دا یو د کمپنی طریقې مثلا کوي چې دا یو نو واخلو نو دلته کمپنی طریقې د مختلف محلول نه دي او مونږ هغه محلول نه لکه استفاده کوي شو چې سوزش کې لپاره هغه استفاده کیږي مثلا کوم وی چې سوزلې هغه د فارادا سکریم مې د استفاده شي چې هغه یخ احساس ورکړي کوم کسته چې څو دې د احساس ورکړي چې هغه کینو سوزش ونه کی به دې احساس وشي
بل څه ډېر مننه قدرمن اوردونکو تاسو له ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورې په دې خبرونه کې په لومړنیو طبي مرستو باندې خبرې کوو چې چاته کومه پیښه وشي نو په لومړنیو شیبو کې باید کوم کارونه وکړي داخله متخصص ډاکټر مصطفی منګل زموشمل مری کته سي درن اوردونکو هم غواړي چې له ډاکټر صاحب څخه د لومړنیو مرستو په ارتباط پوښتنه وکړي زموږ د واتس اپ شمیره په یاد لرئ 00400 شل دوغشت یو سلو دولس شپاک چلویخت سفر یو ډاکټر صاحب د کچیرته د چا لاس مات شي یا پخ مات شي باید څوک یا هغه سړی خو به شاید په بد حالت کې نور خلک چې کومک غواړي ورسره وکړي څه باید وکړي هغه
کسان چې یا لاس
مات
شي یا پخ مات دل یا کسر خوړل سره مخامخ کیږي اغه په داسې ساحه کې چې هغه ځکه به کومه خایا ولیا موجود نه مونږ تاسو به څنګه روټین ډول مثلا هغه کومه خایا ولیا دغه لپاره خدمات مخیا کو او کچیرته یو کس مثلا خامات شو یا لاس مات شو هغه وخت به دغه د لاس ډیر اخو دې خونی شي عینشان لکه څنګه چې مات شو دی هغه شان ته په طبي ډول مونږ جوړښت دی هغه شان ته لاس هم تاسو کې کولای شي هغه سره څنګه که سره کوم د شمال وی یا کوم رسپان یا کوم بل څه علي هغه را واخلي یو لرګي مې راپیدا کی تر څو هغه اډو کې څنګه چې مونږ له کوم څه مې دوري وکړ چې په دې حالت کې انسان جوړس هغه شانت د لاس مثلا غزیدلې یو غزیدلې موټړي مثلا ښه مونږ غزیدلې وی هغه غزیدل شکل باندې وټړي هغه د شمال یا کترا یا هغه څه چې دوی سره موجود دي هغه درګي سره جوخت یو ځای په اډو کې قسمت د دې یو قسمت د بل قسمت افور سي دا راتاوګي کله چې دا منظم ډول تاو کی نو دا به کومه خایا ولیا دي تر هو چې مونږ ډاکټر تر سوه به دا غړو کوم کسر خوړلې ما څه وی دي هغه به تم دا شانت وو د پات شي چې تر مونږ د سیرا ټول کو یا رکت کو هغه بیر ته چمنګ عملیات کو یا مثلا عملیات تر از مایده کیږي راغړو کی به منظم ډول ما شانت انتقال کړی شلی دا سی یو چې منظم ډول مونږه غاسه ته مخه ولیا کې ورسره هم کړیو نه کوم منظم ډول یې ونه تړو نو دا د مونږ سره بیا عملیات کې به مونږ سره بیا جنجال پېږي.
بله ډاکټر صاحب کدي چې لاس یا پښه وځي کله کله دا سکارم کیږي څنګه به پوهیږو چې لاس یا پښه وتلې دا او بیا باید څو کې په لومړي قدم کې باید څو کې
اغه کسان چې په لسونه لاسي وته دي ځي آی نشان لګ کوم چې تاسو مامو وویل کومه خیا والیا کې ډاکټر سره مخکې دی نه چې هغه ډاکټر ته رسېږي کې هغه دیو لرګي په واستا یا دسې یو الله چې هغه په واستا وتړل شي تر څو نور دي اضافي ضربې یا اضافه درد احساس کړي د لپاره هغه ته موکې फायदा نشي باید هغه آرام کړل شي نو دغه شان لکه سره کوم چې مونږ د ډوډۍ کې ماته دل هغه د فار کوم میتود نه استفاده کوو شو اینه شان مونږ یو کس د خپل لاس دی زه شو ده اینه شان مونږ دې نه اند غشن ته استفاده وکړو تر څو چې هغه لارګي هغه کوم هغه چې د کوماله مونږ استفاده کړو دا به څه وتړل شي تر څو هغه مالې ډاکټر تر رسیدو پرې
ډاکټر صاحب منګل یو بل موضوع دی ساب بندېدو ده کله کله د انسان ساب بند شي په یو شکل سره یا شی خوړلی په ستوني کې ونخلي په دې صورت کې باید څه وکړو
هغه بعضې وخت نفس تنګي یا مثلا ساب بندي مثلا اکثره وخت وستیږي لکه وختو کې مثلا اکثره وخت دغه نظامي حالاتو کې واقعات دغه رامنځته کېدل نو ځینې کسانو به دا ژبه لاندې ولوېدله نو اکسیجن یا تنفس به نه شو کولی نو دې لپاره بهتره خبره ده چې په ستوني یا مارۍ کې یو خپل قسمت ده خاص قسمت ده په مغز کې یا د قلم په واسطه یا داسې د آله په واسطه چې هغه قلم رقم سوری یا عموماً سوری آله یې هغې په واسطه مونږ کړی شو چې تنفسی سیستم مونږ ته دوامدار جریان وسطو د آلی په واسطه بهتره خبره ده ځکه طبعاً قلم انشاءالله هر ځای کې زیات فایده کېږي نو کومه خیا والیا پښه مونږ یې کوو شو دغه د قلم نه مونږ استفاده کړو هغه د
لیکن دا خو باید دا څوک باید وپوهیږي چې په کوم ځای ته قلم وروړي داسې نه چې کار خراب نه کړي که څنګه ډاکټر صاحب
نه دا هغه قسمت ده کله چې د مارۍ او د پښتیو د پاسنۍ او د منځنۍ برخه کې هلته یو مهرۍ ده یا کاړه ده په هماغه ځای کې باید ووهل شي تر څو هغه تنفس سیستم لاره خلاصه پاتې شي.
بله ژبه چې ځینې ورته وایي یو اورېدونکی هم لرو. بله ډاکټر صاحب یو اورېدونکی لرو ګورو چې دوی کومه پوښتنه لري له تاسو څخه کنه مهرباني کوئ صاحب.
تشکر سروان صاحب سلام
علیکم پښتون سلامات
اوسئ
مهرباني
علیکم ورحمت الله وبرکاته
مهرباني کوئ صاحب
تشکر سروان صاحب لکه تاسو چې پر دا پروګرام کې پر ډاکټر صاحب را پرواچول په افغانستان کې دغه شمدی دغه حادثات چې پیښیږي او په شارو کې لا سره خصوصا په قره او قصباتو کې چې دغه حادثات پیښیږي یو خلک په دغه باره کې آگاهي نه لري چکر کوم ډېر آگاهي نه لري او بل خبره دا ده چې خلک د مسکنت په خاطر باندې تر ډاکټر شکه سبان ته خلک ډېر ورځي لکه د لاسونو په شي چې ماتيږي یا ضربه خوري یا د بند وځي خلک تر ډاکټر ورې شکه سبان ته ډېر رجوع کوي زما په نظر دا موثر نه تمامېږي نو دغه د ډاکټر صاحب میا پوښتنه ده دغه خلک چې د شکه سبان ته ورځي او دوی خو په دا اولیه حسابو باندې نه پوهیږي چې څنګه وتړي هغه دوی خپل پر کم تړي بیا کده نه بیا په اخره کې ارسه پوسو هغه مسولیت هم دوی نه اخی او بیا دوی د یوناني دواوی ورکوي د درد کرخ د پر یوناني دواوی د کورنۍ دواوی ورکوي ډاکټر ساسیم پښتنه داده ترڅو چې کستبان ته ورتک تر ډاکټر ته ورتک څونه مؤثره تمامېږي کوم ترپیا شته یا
نه
چې کستبان ته ورشي څونه مؤثره تمامېږي او که ډاکټر ته ورشي څونه
ډېره مننه قایسه بس
پښتنه دې ورسېده که یو شړی لاس ماتیږي یا پښه ماتیږي دغه پښین پورې اړه لري کنه لري یعنی که ځواني داغه د اجر جوړیږي کشمیري داغه د څنګه دی پښین پوری اړه لري کنه لري
ډیر مننه ډاکټر صاحب کا لاند ځوابونه ورکړي ډیر بخښاله سو مهرباني ځکه چې بوختن ډیر زیات دي مهرباني
خل کته څنګه چې دی وویل چې ډیر ښه پښتنه وکړه وردون کې سلام ته وعلیکم سلام وای دا هغه کسان چې لکه دوی چې ډاکټر ته رجوع وکړي څه دا کړه مثلا کومه کوي ولیا په هیڅ موږ ورشه څخه سبند هغه ته سید لکه مونږ ته تراشو ته پریدو لکه وکړو هغه مونږ یو فزیکل معاینات ته هم دغه ویل شو کنه نو دا د سینې شي کېدای چې اوس ډاکټر نو سل به صدا چې وایي سره په دوا باندې فوکس وکړي کنه دا فزیکل معاینات د تبابت یو برخه ده نو هغه کسان چې په دې کې تجربه لري مثلا هغه شخص بندرون کې مثلا کسان چې د ډوکی ماتيږي یا بيځې کېږي دغه د ورته لري او خاص ټریننګونه اخیستي دا د فزیک دی یو برخه د تبابت یو برخه د فزیک برخه کې فزیکل معاینات
یعنی شکستبند ته فزیوتراپیست ویلی شو چې فزیوتراپیست دی
او بالکل مونږ هم دا ورته ویل شو نو دا خبره صحیح ده چې مثلا کوم کسان چې ترازی چې ډاکټر ترازی ډاکټر ته رجوع کوي رمبای به دغه کومه خیا والیانه د دې استفاده وکړي چې هغه یو څه د دې لپاره مثلا مفید تمنې دی شي کچیرته د سینې لکه د یو خبره وکړي ځینې خلک دی پیسو اقتصاد نظر دی هغه ته رجوع نشکوي او ځینې وخت هم د سې کیږي چې کله یو مریض یا کومه کس ته سنت کې مات شي دی نو هغه ډیر کم مصرف راشي هغه د دې بځای چې ډاکټر ته راشي هغه یو غیر مسلکی کس ته رجوع کوي نو هغه په انده کې به ډیر نقص کوي ډیر تاوان کوي هغه دوکی هغه کوم بن په نورمال سایکل دي په مخه شان ته ني غیر نورمال ودی کی نو بیا انده کې د فار ډیر مشکلات را مسږي
bale او د پدیاړه چې د ځوان اډوکې زرمتی شه او یا زر جوړی شه او کړي زړه پدیاړم کلند وست
که د تاجنتا معلومه خبره ده چې ځوان چې هغه بیا زر جوړیږي خو جوړیږي هغه دوی هغه جوړ زر کی نسبت هغه بډاګانو ته نو هغه تاجنتا خبره ده چې ځوانانو نسبت دوی زر پیوستيږي البته
عمر چې زیات یو کسانو ته ډاکټر صاحب که د یو چا د بدن حرارت یو دم ولوي شي بیا باید څوک
نو هغه کسان چې طبيعت د حرارت درجه د ختل ویږي نو هغه عموما باید ځینې لکه هغه شیانو سره چې دوی حساسیت لري یا کوم شیانو سره چې دوی هغه او اصول دې مثلا هغه خو روزانه دې کې هغه فوره کې د شانتي خوري چې هغه حرارت باندې تاثیر کوي نو دې لختیره به کوشش وکړي چې هغه کسان چې دې نورمال ډول هغه شانو نه هغه دواګان نه استفاده وکړي ترڅو حرارت درجه په دې باندې هغه دسي کم منظم ډول تاثیر وکړي د سینه چې به یې تاوین یو حرارت درجه راښکته کیږي نو به تر خبره دا هغه شان سره چې دوی اساس یې غوا نه باید زیات استفاده ونه کړي
bale او که څوک لمر یا ګرمي وهي بیا باید څوک
نو هغه کسان چې مثلا ګرمي بوستا یا د ګرمه لمر وړانګي هغه باندې تاثیر کی نو به تر خبره دا چې هغه وجود به تدن ګرميږي نو خو خبره یې چې هغه باندې یخې اوبو یا هغه اوبو نه استفاده وشي ترڅو هغه کس بیرته
یعنی اوبو ورکړي چې ډېر وڅشي
نه وجود دې ته وجود بدلون چې لکه څنګه چې ما مخکې ویل حرارت درجه مثلا تاثیر کوي لکه یو د لمر وړانګي چې یو څه باندې تاثیر کوي اساسات کې چې هغه لمر وړانګي په واسطه دغه وجود ګرميږي یو حرارت درجه دی بل حرارت درجه ته وړل کې انسان درجه حرارت درمو په وجه شي کېد بعض وخت د لمر وړانګي چې هغه تر 40 او 50 40 پورې راوړي نو تد هم د انسان نه یا منفی تاثیر کوي حرارت درجه یا یې لوړیږي بیا انسان د شاک حالت ته ځي یعنی نورمال حالت نه وځي او غیر نورمال حالت ته ځي
bale چې د ګرمۍ او د تودوالي خبره راغله هوا هم توده ده او خلک نن سبا لامبو ډیره کوي ځین کسان ډوبی شي که یو څوک ډوب شو او بیا لنی کمر یو څوک پیدا شي چې راوی باسي په اول کې کم فکرې سړی به خدا سي معلومي کې لکه مرچی لیکن کله کله په دالوړنې مرستي کومک کوي که په دې اړه یو څه توضیح ورکړي چې څوک یو څوک ډوب شي ورسره څه ډول مرسته کولې شو
هغه کسان چې مثلا گرمی یا دی دخل حرارت درجی یا دی روزانه ډول دی ځان نورمالول دپاره لمبو د ځي نو هغه ځای کې چې هر مثلا یو څوک هاوس کې لمبېږي د اوبو لاندې کېږي کوم مکای اولیا دې سره ته کومه کوي چې هغه کس هماغه راوباسي چې کله راوباسه هغه په پړ مخ باندې یعنی په خوله هغه د مخې د ځمکې طرف خواته واچول شي او یو څه اندازه په خېډه باندې فشار پرې راوړل شي تر څو هغه اوبه چې وجود ته تللې دي ستنې لارې کې خرجېدل امکان و هماغه لارې دې خارج کړي تر څو هغه کس بیرته یو نورمال حالت ته راشي. نو کومه خیا ولیا کې موږ داسې کوو چې هغه د حوض نه راوباسو په یو لوړ ځای باندې داسې ږدو تر څو د خوله مارۍ ستنې لږ مایل شکل کې پاتې شي هغه اوبه د هغې له طریقه د وجود نه راوځي تر څو هغه کس ته
د دې لپاره چې اوبه له بدنه ووځي آیا په نس باندې فشار پکار ده او کنه او که داسې چې سر یو څه ټیټ ځای چې اوبه ووځي
سر چې یو ټیټ ځای اوبه ووځي دا خو تر ټولو بهتره طریقه ده. نو بیا هم که داسې چې نورمال حالت ته تنفس موجودیت نه مثلا تنفس نه شي کولی مشکلات وي نو بیا دې سره په څنګ کې خېټه باندې فشار راوړل شي دا به یو نس باندې فشار راوړل شي دا به ډېره خطرې کوي تر څو کس خپل تنفس هم واخلي هغه وجود کې کومې اضافي اوبه چې راغلي دي هغه د مریل لارې لارې اخراج کړي.
طبعا چې کله خېټه له اوبو ډکه وي تنفس ګران شي په دې وخت کې د خولې له لارې سړي ته څوک تنفس ورکولی شي بهتره ده او که نه ده؟
بلې نه تنفس هر وخت ورکولی شي تنفس خو موږ ځکه تنفس ډېر یو مهم حیاتي برخه ده چې کله د انسان په وجود کې هغه چې نه وي نو بیا هغه ژوند مخکې نه شي وړلی نو کوشش باید وشي چې مریض هلته وکتل شي په لومړي حالت کې چې څنګه تنفس دې نورمال دی غیر نورمال دی که غني تنفس کې همکاري وشي خېټه باندې فشار راوړل شي تر څو هغه بیرته یو تنفس یا نورمال حالت ته راشي هغه سږي نورمال حالت ته راشي تنفس واخلي. نو دا بهتره خبره ده چې تنفس ورته وشي ډېره ښه خبره ده.
ډېره مننه. سلامت اوسې. یو اورېدونکی بیا هم لرو. ځان راوپېژنئ. آزادي راډیو زرملوال صاحب مهرباني.
السلام علیکم.
مهرباني کوم.
السلام علیکم محترم سر وقت. ډېره مننه. ډېره مننه. سلامونه مې کیلې تاسو محترم ډاکټر صاحب اورېدونکو ما.
سلامت اوسې. مهرباني کوي.
په دغه شکست باندې په اړه کې یو څه د خپل شپږو لیدلې حال درته وایم. یقینا د شکست باندې یو خو خپل شکست باندې کوم یي علاج کوي یا مثلا د چاپ خې کوم هارد مات یا هر څه او خپل د دې سره به یا په لیګي یا په ډېرې خو دا څوک چې ورسره ناشتي یا مریض سره څوک راغلی یقینا دغه ته وایو دا په خې تم کشکوم زه به هم کشکاګم تم کشکاګه دا لا شي چې دا تم کشکاګم زه به هم کشکاګم یعنی دا چې ما خپل لیدلې دي یعنی ډېر زغت نقصان ده سي یو دا خبره ده او بل نقصان ده د محترم مصر وقاب چې دا اکثر د اډونه شي کپخې کلاسي برجه یغه دوی وټړي وی تړي به ورته از دا تر څو معنی در چې لیدا مخلص ون قد چې هغه تلل پات چې دا دوی نه رغونم باندې دي چې دوی نه باندې دي نو خوش ده او بل بل ډاکټر صاحب نه پښتنه ده لنده پښتنه مده ده اکثر شکسته بند علاوه دې نه چې دا مطلب خو نه اسنه هر شي چې مثلا د بدن غړي ګوري یا مثلا جوړي ا دې دې په اصطلاح نو دې دا اکثر دا قدم لګي مثلا جامه ورته وا یا دا هم د دې د پاره څنګه د مخب خانه کې جوړ کوي کوي نه ورکوي دا یو
څنګه و ډېر مننه کور ودان سلامات اوسې خوشاله اوسې مننه ډاکټر صاحب کلان ثواب ورکې قسم مش په دې موضوع څه خبري وکړي خو بیا هم دې ته ځواب ورکړي.
ته دغه پښتنه باندې سم واضح کوی نه شو ما دومره به ورته وایم او بیا هغه سر کې چې دوی دغه کسان ځینې لکه کشکاګي مریض سره پیوستلې هغه ته مو ایته زور پی کوه ته کوه نو ما مخکې د وری وکړه چې فزیکل معاینات د طبابت یو برخه ده دینه موږ نشو منکرېدلې دا دې شي او ځینې مسلکي کسان دي چې دوی وایي ځان نه مثلا چې زه شکسته بند یا دغه شان زه کټې شم د دې ځای زور کول نور کنه تته به نواکس لري ما مخکې یادوري وکړه دې خبرو
بله
چیرته مسلکي کس وي هغه بیا مشکل نه لري هغه بیا مریض ته فائدہ راکوي چې چیرته غیر مسلکي وي هغه زور یا کوم بل طریقې نه یا د کلکوالي تړلو نه نور طریقو نه غش پدوږي هغه مریض ته د دې په ځای کې ګټه ورسېږي، هغه نور نواقص ورته رامنځته کېږي. مثلا هغه خپه یا هغه کوم لاس ګوتې کوم ځای کې بېځای شوی دی، شکستمن شوی دی، هغه بې ځایه رشین کېږي، خپل نورمال حالت ته نه راځي، غیر نورمال حالت دی. او بخې تاوان صاحب هغه پوښتنه یې پوه نه شوم.
بلې، فکر کوم چې همدا یې پوښتنه وه، خبرې اصلي همدا وې. ابل خو یې دا وویل چې دوی کلکې تړي او خرابې تړي، هغه تاسې اشاره وکړه، حتی داسې هم کېږي چې کله کله غلطې وتړي او هغه اډوکي سره برابر نه وي، بیا یې پښه یا لاس کوک شي یا ځینې عصبونه تر فشار لاندې راشي، دا مشکلات هم رامنځته کېږي کله کله. ډاکټر صاحب، یو بله موضوع دا ده چې که څوک مار، لړم یا غونډل وچیچي، نو په اول اقدام کې باید څه وکړي؟
نو هغه کسان دا اوس د اوړي موسم د اکثر ویکند دغه واقع ډېر رامنځته کېږي، خپل د دوه هفتې تېره ورځ، نو د دوه هفتې هلته زه خپله د یو صحنې شاهد وم چې یو د جمعې ورځ، جمعې ورځ اکثره وخت ښارونه بند دي دلته، نو بیا یو کس مار تللی و، نو بیا هغه دپاره کوم هغه یا ولیا دپاره، بیا ما دپاره، ما چې زه هغه ساحه کې موجود وم، کوم شیان ورته لازم ول، هغه ما ورته وکړل. نو هغه هغه ساحه چې کوم ځای کې مثلا هغه که د ګوتې لاس یو برخې مثلا مونږ هغه کس مثال پکې راوړو چې هغه په لاس ګوته بندې چې چلی و، نو بیا هغه ساحه مونږ ډېره کلکه وتړله تر څو هغه ظاهري مواد د وینې لارې داخل ته شوي، داخل وجود نورو برخو ته انتقال نه شي، تر څو هغه مونږ مافیاتي سیستم سره فشار راندې لاوري، د دې مخنیوي په خاطر مونږ هغه ساحه کلکه تړو. نو هغه ساحه باید کلکه وتړل شي، نو هغه کومه ساحه باندې چې مثلا یا مار یا ګژدم تللی، هغه ساحه د خپل په واسطه پرېکړل شي، د ایکس په شکل باندې پرېکړل شي، بیا هغه د خولې له لارې چې هغه کوم زخم ونه لري هغه جذب بیرته وباسا شي، اوبه پیتو شي، تر څو هغه کوم ظاهري مواد مار نه یا ګژدم نه کوم نه انتقال شي، د وجود ته هغه بیرته دې طریقه فشار په واسطه اخراج شي، پلس هغه وینه یو څه فشار به کړی شي، هغه کومه ساحه کې چې ظاهري مواد داخل شوي دي هغه ټینګ کړل شي چې بیرته هغه دې وجود نه اخراج شي. نو دغه کومه خایه ولیا کې مونږ دغه نه کوی شو چې مثلا اول قدم کې مونږ هغه ساحه سره مثلا وجود لاس برخه ګوتې سر چې چل شوی دی، نو لاس مونږ کلک وتړو یو دوه ځای تر څو د وینې جریان داخل ته په نور وجود ته لاړ نه شي، تر هغې چې وجود ته ځي مالج ډاکټر سره باید مونږ ځان رسولی وي، هغه کومه خایه ولیا کې ما یې دوري وکړه چې ایکس په شکل باندې تیر شي، تر څو هغه
بله. ډاکټر صاحب، خصوصا تاسې وویل چې د لړم او مارو د نورو چیچل درد هم ډېر لري، خصوصا د لړم درد وای چیچل وای ډېر درد هم لري، دې لپاره چې زهر د بدن نورو نقطو ته انتقال نه شي، تر هغه چېرته چیچل تر هغه لږ پاس ځای باید وتړو، کلک وتړو چې انتقال نه شي. او د درد لپاره په اول کې خلکو ته څه وایست
درد خو تب درد بحت مند غمی ځکه تر سو چې ډاکټر یا هغه دواګانې دغه شیان چې کېږي یو وخت نه شي، نو بهتره خبره ده ځینې وخت درد په لکه مونږ مخکې یادوري وکړه هغه یو بله موضوع کې چې یخ اوبه پرې اچول دا هم یو د دې باعث کېږي چې هغه مریض ته درد یو څه آرامي ورکړي. او د سره څنګه کې کچیر ته امکانات یې مثلا کور تر سوچ کلینیک ته رسیږي، کور سره نږدې کومه دوا هغه د درد دوا وخوري، نو دا د دې دفاره یو مفیده لاره ده.
ډاکټر صاحب، دا مې اوریدلی دی، نه پوهېږم چې دا علمي ده او سمه ده خبره او کنه، د طب له نظره چې باید هغه څوک چې چل شوی هغه ویده نه شي، وایي که ویده شي نو بیا ورته خطر نورم زیاتیږي، دا صحیح ده کنه؟
نه، دا طب نظر کوم داسې هغه نه لري، خو دومره ویلی شم چې سړی باید آرام آرام داسې آرام ونه کړي لکه داسې یو آرام چې هغه وینې جریان ټولو بلخو ته فعالیت پیدا کړي، دا باید دغه شان ته ودرېږي، دغه شان ته منظم شي، یا دغه شان ته دا باید وجود ډیپوزیشن همدغه شان ته وي تر څو هغه کوم مساحت چې جل شوی دی هغه په بر مثلا پورته حرکت ونه کړي، که لاس مونږ ګوته چل شوي دی مونږ لاس باید زوړند ونیسو تر څو وینې جریان پورته م کېږي. خو خیر، د دې له خاطره چې هغه زهر په انساجو کې زړه را نشي تر څو د زړه خواته انتقال نشي. نو آرام سي کومغو د تیب نظر کوم داسې تنشته چې مونږ وږي آرام وکي یا آرام ونه کی. خو بهتره خبره ده چې هغه ساحه باید داسې پوزیشن کې وکړ شي چې هغه د وینې جریان وجود نور برخو ته نه کیږي، مثلا زوړند قسمت کې ونیول شي.
بله ډیره مننه ډاکټر صاحب. منګل، که څوک ګاز ونیسي، دا کله نا کله په خلک په کورونو کې بخارۍ لري او اور یې ورچولې، یو وخت یې خبر نه وي اور ګل شوی او ګاز هم داسې وتلی وي او ټوله ګاز ونیسي، په داسې صورت کې چې څوک ژوندی پاتې شي له هغه سره څه باید څه ډول مرسته وکړو؟
نو هغه کسان افغانستان کې زیات وخت په ژمي موسم کې دا واقعا ډېر رامنځته کیږي، نو دغه هغه کسان چې ګاز نه استفاده کوي، اول خو به دوی د سی او ځای کې دغه ګاز موقعیت کیږي چې هغه عموماً د باندې هوا سره یا د اکسیجن هوا سره ټول سره په آزاد فضا کې باید کېښودل شي، د ساحه کې باید کېنښودل شي. مثلا کوم اتاق کې چې دوی د شپې بدیږي هملته ګاز هم یکې کار خلاصي، نو تا بیا هغه ځای کې بیا دغه مشکلات رامنځته کیږي. نو هغه کسان دپاره مونږ دا راهنمایي ده چې مثلا په ژمي موسم کې ګاز نه استفاده کړي، همېش دپاره دې کوشش وکړي هغه ګاز ډبو یا هغه ګاز بالون چې دی دوی د باندې کېږدي هغه پی دې داخل ته راوړي. کله چې دوی بدیږي نو بدیو نه مخکې باید هغه ګاز مکمل ډول کته شي، که نه کته کېږي نو کوشش وکړي چې دوی اکسیجن دپاره یوه لاره پیدا کړي یا کړکۍ یا دروازه یو اندازه خلاصه کړي تر څو په هغه اتاق کې یو اندازه اکسیجن موجود وي، ځکه که دلته ګاز استفاده کېږي دغه ټول اکسیجن سوزل کېږي په کاربن ډای اکسایډ باندې بدلېږي. نو کله چې کاربن ډای اکسایډ موجود شي نو د تنفسي سیستم د انسان هغه دپاره بیا کوم اکسیجن موجود نه وي دلته چې هغه دوی تنفس واخلي، نو دا د دې بحث کېږي چې هغه دماغ خواته ځي دغه. نو بهتره خبره ده چې اول خو باید ګازونه کوم شیان دي د اتاق نه د باندې استفاده وشي، او بیا کوم استفاده کېږي داخل دی اتاق کې باید د اکسیجن دپاره یو لاره دې پرانیزي تر څو هغه اتاق کې بیا اکسیجن موجود وي.
بله صاحب ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب. منګل قدر منوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري، داخله متخصص ډاکټر مصطفی منګل مو میلمه دی. ډاکټر صاحب، که څوک برق ونیسي له غسره څه ډول مرسته کولی شو په اولو شیبو کې؟
ښه موضوع ده برق. نو کوم خیر وایي موږ هغه کسان چې برق نیسي، نو که په کور کې هغه که په ښارونو کې په هر ځای کې چې، نو لومړی قدم کې مخکې د دې نه چې هغه کس برق نیولی دی دوی راکش کړي، لومړی باید هغه د برق جریان هغه منبع کته کړي، کوم ځای نه چې دغه برق روان دی، کوم ځای کې ساکټ دی، کوم ځای کې مین ساکټ دی یعنې غټ ساکټ دی، هماغه ځای کې برق کته شي. که دغه دوی طبعا داسې وکړي چې برق نه کته کې راسن هغه کس نیسي، نو دا د دې بحث کېږي چې دغه سره څنګ کې تا په وجود کې د برق جریان مداخله کوي. نو دغه برق الکترونونه چې کله تېرېږي په وجود باندې مونږ تاثیر کوي، نو هغه عضلات هر څه مونږ نورمال حالت نه لویږي، یو غیر نورمال حالت ته رامنځته کېږي. نو بهتره خبره لنډو کې دغه ده هغه کسان چې برق نیسي، نو نور کسان د کومه کیا ولیا په هیڅ برق منبع یا برق جریان باید عملته په دې باندې کته کې تر څو هغه کس ته یو څه سهولت پیدا شي، هغه برق نه نجات ورکړی شي.
مثلا لارګای یا کوم داسې شی باندې نسو کولای چې د دوی دواړو ترمنځ واقع کو، یا کوم بلستن ویل د مور سره هغه ورواچو، په دې شکل سره نشو کولای چې هغه څوک چې برق نیولی دی هغه له برق خلاص کو؟
ولې نه همدغه شان ته کوی شو، خو دغه کیسه مونږ نه یو څه اوږدېږي. همدغه شان ته چې مثلا هغه مونږ لرګی راوړو یا یو بلستن راخلو، هغه په منځ کې مونږ مداخله کوو چې هغه راکشو،
نو
تر ټولو بهتره خبره نو خبره به دغه چې برق جریان کته شهر څه ته په کامله معنا سره رسیدګي وکړی شي. که چېرته برق جریان موجود وي مونږ کمبله راکش کوو، نو دلته مونږ سم ډول نه مطمئن کار نه شو کولای چې شاید داسې احساس وکړو چې دا کس برق وصل دی، نو زه ما لاس ور سره ټچ کېږي، ما ته هم دغه انتقالېږي، نو ما هم ور سره نیسي. نو ښه خبره به دا وي چې هغه برق جریان کته شي، نو ټوله آرامه سره بهغه
بله ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب. غذایی مسمومیت هم ډیر زیات دی، کله نا کله خلک داسې خوراکونه خوري چې هغه زهرجن شوي وي، په داسې صورت کې څه وکړو؟
نو دغه مسله ډیر وخره مانځه کیږي سنه غسیمو کې مثلا چې لر پراتو سیمو کې مونږ لاجه کې ورته مرخیړي و یا ستوري ورته ویل کیږي هغه بیا ځینې وخت ماشومان دغه خوري و دغه یو موسمي موسمو کې رم پیدا کیږي او طبعا په د ژمي موسم کې ډېر پیدا کیږي نو هغه کې ځینې زهري وي نو دغه یا داسې نور مواد مثلا یا د وخت اکسپایري یا نور داسې مواد چې هغه د انسان وجود هغه سره حساس دي نو هغه وجود یې مسموم کیږي نو بهتره خبره دغه ده چې لومړی باید هغه شیان دوی باید ونه خوري چې کوم شیان د دې وجود سره حساس وي یا د دې په کامله معنا پېژندل شوی نه نو که هغه دوی طبعا په غلطۍ کې وخوړل شي نو دوی بیا ډاکټر مالک ته باید اول خو کوشش وشي چې یو څه اندازه دوی دپاره یو سهولت هغه معدې دپاره یا اوبه ورکړی شي تر څو هغه جذب نه شي بېرته قایم کړی شي که هغه سیمه ونه شو بیا مالک ډاکټر ته باید هغه مراجعه وکړي تر څو هغه د اندوسکوپي په واسطه یا د معدې مینځلو په طریقې هغه زهري مواد دغه وجود نه راوباسي تر څو د وجود بېرته یو نرمال حالت ته راشي نو زهري مواد ته په افغانستان کې ډېر رمته کیږي ځکه چې افغانستان کې هغه شان ته مونږ لازم د تبابت معیار خدمات او دواګانې ساتل هغه نه لرو ځکه چې از د درمل خپل یو زهر دی که په سم ډول استفاده شي سم ډول کې کیښودل شي نو وجود دفاره ګټه رسېږي انسان دفاره ګټه رسېږي که چېرته منظم حرارت درجه کې ونه ساتل شي یا په سم ځای کې یا د لمر وړانګو هغه په دې کې مداخله وکړي نو هغه درمل په یو زهري ماده باندې تبدیلېږي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. د تاسو څخه به زما وروستۍ پوښتنه دا وي چې که د چا سترګو ته کیمیاوي مواد داخل شي لاړ شي یا بل داسې شی چې هغه مضرې نو څه باید وکړي لومړنی په لومړي ګام کې باید څه وکړي؟
هغه کسان چې زهري مواد یا اسیدي مواد تیزاب لرونکي مواد مثلا دی یو کستر ګو تلويږي نو د دې خاطر چې هغه بیا د ړندېدو یا د نور خرابېدو مخنیوي شي مونږ دغه لپاره مونږ لکه کیمیا فرمولونه تراشو یو الکلی ده اسیدي ده نو اسید خونڅه کول دپاره مونږ باید همیش لږ الکلی نه استفاده وکړو که اوبه کشیر ته یو تیزابي شی کوم نور داسې معلول لاغه دی یو چا سترګو ته ولویږي نو حکومت ښایي ولیا چې بهتره دغه ده چې اول باید دوی دپاره اوبه هغه اوبه ورکړل شي نه په سترګو باندې اوبه وچول شي تر څو هغه اسید کې دا یا کوم تیزابي شیان دغه همغه ته خونسا شي تر څو د پوستکي هغه د سترګې داخلي قسمت چې دغه تخریب ونه کړي نو لنډ مونږ ویل شو چې هغه دپاره مونږ الکلي مواد یا اوبه دغه مونږ استفاده کوا شو تر څو هغه
ډیر زیاته مننه کور ودان ډاکټر صاحب مصطفی منګل. قدر منوریدونکو تاسو له آزادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري د خبرونې په دوام کې به ډاکټر اکرم خپلواک را سره وي.
له آزادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده پی آزادي رادیو.
زموږ خبرونه بل میلما ډاکټر اکرم ملک زید چې شاوخوا 10 کاله په جرمني کې د ډاکټر په توګه کار کړی دی لدوی سره پر لومړنۍ مرستو خبرو ته دوام ورکو. ډاکټر صاحب ملک زید په کلیو کې چې عموما خلک له کلینیکونو او ډاکټرانو یو څه لري وسی که یو څوک له بام لویشي یا له یو کمره لویشي باید څه وکړي او یا دا ډول پیشي وغوی څومره جدي وګڼي؟
نو که څوک د پام ولویږي دا یو وړه خبره نه ده. کېدای شي د یو کس اډوکې مات شوی نو ډېر مهم دا دی چې د دې کس عکس واخل شي او کله کله هغه په فني ډول باندې د هغې کمپیوټر توموګرام واخیستل شي ام آر آی واخیستل شي. نو زما توصیه دا ده چې خپل د سره باید څوک قضاوت نه کوم شی جوړ نه شي د هغې اقلا باید عکس واخیستل شي. بل دا دی چې یو څوک روغتون ته یا ډاکټر ته بیول کېږي ډېره مهمه دا ده چې هغه باید په فني ډول باندې یو موټر کې واچول شي. داسې نه یو څوک وګوري چې یو څوک ته به ما ولیدلی زر په یوازې ځان باندې هغه پورته کړي. کله که د مثال په توګه که چا ډوکي مات شوي هغه د ملا تیر نه کېدای شي چې د ملا تیر هغه مهمه طبقه چې ده چې موږ هغې کې اعصاب دي هغه وش کېږي. نو ښه به دا وي چې یو څو کسان ډېر ډېر په قراره باندې هغه یو کس لاندې یعنې د هغه خپله ملا برخه چې ده هغې کې یو تخته کېږي او ډېر په فني ډول باندې هغه راپورته کړي په ګاډي کې واچوي. داسې نه چې خدای نه کړه هغه هډوکی چې ماتي لا پسې هغه مات هډوکي نه وروسته نورې مهمې مهمې عصبي برخې ونش کېږي که نه انسان کې دې شي چې دا بالکل فلج شي.
ډاکټر صاحب یو بل مسله چې ډیره عامه ده هغه دا ده چې یو څوک ممکن په چاړه یا په تبر یا په تیشه باندې لاس پښه یو ځای غوڅ شي، ممکن داسې ځای غوڅ شي چې هلته وینه زیاته بهیږي. په داسې صورتونو کې څه کول پکار دي؟
په دغه صورتو کې چې څوک په چاړه لګېدلی ډېر خطر دا وي چې هغه برخه چې لګېدلی هغه میکروبي شي، بکتریا په تله چې زو ووکي هغه زوی نه بیا ابسس جوړته وایي. ابسی ورته وایي نو هغه جوړېږي. نو ابسس په دې معنا چې همداسې غوښه خوسا کېدو باندې روانېږي روانېږي، کېدای شي چې هغه نو حتی د ډېر بدن تو خوسا کېدو موجود وګرځي. نو دې دپاره په لومړني حد کې لومړنی پړاو کې ضرور دی چې هغه باید پاک شي، اکیم شي. نو که چېرته څوک په کور کې پینچر لري، د الکول هغه ته د سکول الکول نه خایم بلکې د طبي الکول لري، هغه باید په الکول باندې پاک شي. یا که بل رقم نه وي ډېرې ایشېدل اوبه وي اوسي چې ښې ایشېدل شي وي هغه باید باید کېښودل شي چې یخې شي، هغې باندې باید وینځل شي زخم. او ډېر ضرور دا دی چې هغه باید پاک وساتل شي او باید پانسمان شي. خو ډېر مهم دا دی چې دا باید یو ډاکټر وګوري. ډاکټر باید په فني ډول باندې زخم پاک کړي. او که چېرته په څلور ساعتو پورې دا هغه وضع ډېره ښه وي، ډاکټر شاید وګنډي، کله کله حتی کله نیمه ورځ هم سړی دا کولی شي چې وګنډي. بیا کوم شی چې غلط کار دی، دوه درې ورځې وروسته که یو زخم بیا وګنډل شي هغه نو ډېر سخت تاوان کوي. ما خپله لیدلی دي په افغانستان کې په یو کلي کې یو څوک هسې معمولي یو چاقو باندې لګېدلی و. نو دوی فکر وکړ چې زه ده ته به یو ډاکټر راولو. دوه درې ورځې وروسته د ښار نه ډاکټر راوسته. هغه ډاکټر هم چې هغه ډاکټر نو ځانته ډاکټر ویل درې ورځې وروسته دی پاسې د هغه زخم وګنډه. دا په دې معنا چې ګنډل دا معنا چې درې ورځې وروسته خپل زخم ښه کېږي نه، بل دا دی چې هغه د میکروبونه ډک وه هغه باید پاک کړی وای په ټینچرو باندې او په ډېرو طبي ضد میکروبي مایو باندې هغه باید پاک کړی وای. همداسې پریښی وای ګنډلی نه وای. نو په دې چې هغه پېز نیمه ډاکټر هغه وګنډه هغه دا شوه چې دومره میکروب هلته زیات شو چې هغې نه اپسې جوړه شوه، زه وشوه هغه د دغه غریب غونډه پښه یې مجبور ده غوسه شوه. هغه بیا یو بل هېواد ته یووړ، غونډه پښه یې ورته غوسه شوه. نو که چېرته اوس په کلو کې څوک نور وسایل نه لري، ټینچر نه لري، نو د بل چې نقل که دی داسې وکړي چې مالوچ یا کومه ټوټه ښه په اور باندې وسوځي هغه سوی شی چې دی هغه که په زخم باندې کېږي دومره تاواني نه ده نسبت دې ته چې هسې یو ټوټه پرې کېږي. نو مهم دا دی چې باید یو زخم پاک وساتلی شي او د ډاکټر لیدل نو ډېر په اولو درې څلور ساعتو کې ضرور دی.
ډاکټر صاحب که چېرته زخم ډېر شدید یا ژور وي، د وینې د مخنیوي لپاره د دې لپاره چې وینه ډېره ضایع نه شي څه کول پکار دي مخکې تر دې چې څوک خپل ځان ډاکټر ته ورسوي یا کلینیک ته ورسوي؟
تبان صاحب دې کې نو صاحب باید دعاګانې وکړي چې د وینې کوم غټ رګ زخمی شوی نه وي، یعنی شریان زخمی شوی نه وي او یا کوم غټ ورید زخمی شوی نه وي. که واړه وریدونه وي نو د هغې خطر به دومره زیات نه دی. نو دې برخه کې بیا مهم دا دی سړی باید په کاله کې د زخم تړلو دپاره پانسمان شي نه وساتي. زما دعاګانې ده چې د افغانانو په حجرو کو دورو کې ورته چلم نو په ځای خلک باید د لومړنۍ مرستو دپاره یو ډبې وساتي. که خامخا څوک زخمی شو هغې دپاره موږ ورته هغه کمپریس یا ګاز ورته یعنی سپینې ډېرې پاکې ټوټې د زخمونو دپاره. نو لازم دا دی که یو غړی زخمی شوی وي هغې باندې باید ډېرې ټوټې کېښودل شي او په یو بلې ټوټې باندې هغه باید تاو 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 شي. البته داسې نه لکه یو پړي غوندې چې هغه بیا لا پسې تاوان کوي، بلکې د مثال په توګه چې ورون زخمن شوی دی نو هغې باندې مغز چې زخم دی زخت ډېرې پاکې ټوټې کېښودل شي چې ګاز ورته وایي سپینې طبي ټوټې کېښودل شي. او دا ورون باید سړی وتړي په دا رقم وتړي چې ما غفرند کورون لګیدلې د زنګانه د سترګې نه نیولې عین تر پورته پورې چې کوناتي برخه کې چورون خلاصي دي دا غونډه په خا باید په سیستماتیک ډول باندې نه د سه دومره کلک چې بيخي وینې جریانونه کې او نه د سه سست چې بيخي وینه راشي نو ما غږ چې نه راځي هلته باید لږ څه ټوټې ډېری او فشار غږ باندې راشي چې وینه بهر رهنی شي او دغه غونډه رهنی شي او نور تویني شي او بل لازم دا ده چې دا پانسمن شي ټوټې چې دي هغه باید وخت نه وخت بدل شي ځکه په وینه کې خپل بیا میکروب بکتریا ډېر زر وده کوي نو د مثال په توګه کایو ورځي سبا ته به دا ټوټې بدل شي نوې پاکې ټوټې راشي او په سر کې خوده شي
ځینو خلکو پوزه ویني کیږي خصوصا په تاوده هوا کې د دې لپاره چې وینه ډېر ځای نه شي دغه کسانو ته څه کول پکار دي
څرونه دا نو د یو طبي باسي هغه دا چې د تاوده هوا کې پوزه په دې ویني کیږي چې د انسان بدن د ننه تودوخه یا حرارت دی چې کیږي د انسان مغز چې دی د شپږ د شګو د شترېدو پورې تودوخی غواړي خو هغه نه چې سم فرق خو د انسان به د شي ته به ولري نو به هم د انسان په ګرمۍ کې د بدن حرارت جګی یا ته د اسنه د شي نه کله تلویق تر جوته رسیږي نو په دې اساس باندې مغز نه غواړي چې د انسان مغز یعنی تود شي د بدن ته وایي چې دا تود وینه مانه لري کا بل چاره نشته مجبور دی بدن کې یو امر کیږي چې یو هر ځینې چې د وینې چې تاوده وینه او باسه د بدن نه ولري نو کله چې د بدن د مغزونه امر راشي چې د وینې ایستکه د انسان په پوزه کې یو نری برخه ده هغه یو اناستوموز ورته وایي نو هغه ډېر نری ځای ده نو هغه پک چوي په پوزه کې نو دا خپل د انسان د بدن یو دفاعي سیستم دی چې د سره وینه تاوده وینه باید ویستل شي نو په دې حالت کې زموږ کسان یو ډول تاسو کې چې سرکته کې زغ نه هغه د یو انسان د ستنې تاخ باندې تم لې او سر اسمان خواته کې او چې د وینه تو یې نشي هغه وینه خود پوزې نه راځي هغه په ځای دی چې بس مکه توي شي هغه راځي میډیټه لا په ستوان کوي ته کله کله ځینې کسان دي چې هغه وینه کمې دي ته راشي هغه کانګ کوي او هغه کانګ کله کله دا خطر لري چې تنفسي لارې ته راشي دا لا په سي خطر لري نو ګټه نه کوي چې یو څوک ستنې تاخ او ستاره پوزې شي او وینه میډیټه راشي هغه پرونه ته چې مینه په سمکا ته شي تر مهم دا ده چې ما را پوزي زئی پوزه کې یو شه ده هغه ته سره او ته پاکه ټوټي الته کی دي او خپل هغه سپیډ می چې هغه ځینې چې څومره د انسان وسه کیږي هغه به ټینګ نیسي او بل دا ده چې د انسان په څټ کې یو برخه ده چې هغه باید یخ شي یعنی سره په یو ډیر یخ شي وخلی او په څټ کې کیږي نو په وکړه چې په څټ کې خود ځینې رګونه دي شریانونه دي چې هغه ته رقم تشنج پیدا کی خپل تنګیږي بندیږي یعنی یو پوزي ته د ریوینه نزي نو دا لارا ده چې سره به یخ شي په څټ کې کیږي او پوزه کې به تمپوناد وایي یعنی دا چې مغه د پوزي ته وینه نه چې بهږي هغه باید په ټوټو باندې شي باندې اوس به خشي او تا په پوز په لاسو باندې ټینګونی ول شي او که چېرته وینه بهږي نو په ځمکه خدای نسبت ته چې ستونی ده مې دې ته وینه لاره شي
تاسو وای چې په د ګرمۍ په وجه یا وینه ګرمه شي او مازغو باندې فشار راشي لیکن ځینې کسان هم لیدلې دي خصوصا ماشومان چې حتی په ژمي هم پزه ویني کیږي د دې بیا دلیل څه کېدای شي
کاروان صاحب دا نو یو بل مختلف باس دی یعنی دا ګرمۍ پورې چاړه نه لږ ځکه ځینې موسم کې یخ دی نو دا غي موضوع دا ده چې دغه تکلیف حتی ماشومان ته زیات پیدا کیږي دا غي علت یا ده یا دا چې ځینې کسانو ځینې رګونه په پوزه کې ډېر سرسري دي نو هغه به غیر د دې نه چې ډاکټر لاړ شي هغه بیا په یو دغه باندې په یو خاص آلی باندې هغه رګ بند کړي یمنی کوټه فرید نو ته یې هغه بند کړي او یا که داسې نه وي بیا زیاتره وخت علت یې داسې دی چې پوزه وچوي نو کله چې وچوي هغه به یې وچه زر چوي لکه د لګونه نیوله تر پوستکي پورې پوستکی چې وچي نو هغه به چوي نو د انسان پوزه اصلا باید وچه نه وي هغه باید لمده اوسي پوزه نه باید هر وخت پوز دننه برخه باید لمده اوسی. نو کله کله داسې کېږي چې په اروپا کې چې د مرکز میګانی چې دی څوک چې مرکز ګرمي ته ډېر نږدې وي دغې پوزه ډېر وخت وچوي. نو د ماشومانو دپاره بیا زما توصیه دا ده که کوم بل اناتومي تکلیف نه وي نو د دې پوزې وچوالی هغې دپاره یوازې د پوزې غوړول په کار دي. نو هغې دپاره خاص کریمونه هم شته که بل تیز چی نه وي هغه واسلین هم چې وګورې یا هسې د کور د تیل هم غواړې هم چې وګورې څو څو واره چې د ماشومانو پوزه غوړې شي هغه بیا پوزه یې نه وچیږي او دننه پوستکی نه وچیږي او بیا وینه نه بهیږي. نو دا دومره خطري شی نه دی. ما لیدلي ما خپله ډېر ماشومان ته دا توصیه کړې ده رشته د هغوی تکلیفونه بیا په دې باندې ښه شوي دي.
ډاکټر صاحب په ځینو مواردو کې د یو چا سا ودرېږي زړه یې څه حرکت نه کوي په داسې حالاتو کې باید څه وکړو؟
کارنوال صاحب دا په دې معنی چې د یو چا زړه ولاړ دی. زه ولا دا مانا چې زر مړ ده فعالیت نه کوي دا انسان مړ دی. نو سړی باید په دغه حالت کې داسې څه کړو چې د وینه جریان نه کوي زړه یې پمپ نه کوي. نو دې حالت کې ضرور ده چې انسان هغه د هغه زړه ته په مصنوعي ډول باندې پمپ ورکړي. نو دې وخت کې سړی باید اول ځان متیقن کړي چې رښتیا د هغه زړه فعالیت کوي او که نه کوي. نو پخوا به داسې ویل کېده چې تا د هغه ګوتې دې د هغه په نبض باندې کېده وګوره نبض شته او که نشته دا یو غیر دقیق شی دی. یا دا چې ځینې کسان وایي نه د هغه فشار وګوره شته او نشته حتی فشار نه اوسي دلته معنا نه لري چې رښتیا هغه زړه فعالیت نه کوي کېدای شي فعالیت یا به کوي. یا دا چې پخوال چې دغه د وخت د هغه پوزې تکې د وګړي چې تنفس کوي کنه کې دا هم غیر دقیق شته. کوم څه چې دقیق ده هغه د سړی باید وګوري چې دغه سینه خوځېږي که ته پورته کېږي او که نه. نو که سړی په خپل په کور کې ماشومان واړه ماشومان وګوري چې پراته دي او داسې پراته دي سړی فکر کوي لکه بېسي سا چې نه راکاږي حتی غواړم چې سړی نږدې کې د هغوی پوزې ته سړی نږدې پوهېږي چې دا یې سا راکاږي او که نه کاږي. خو که سړی د هغې په سینه باندې سړی لاس کېږي بیا پوهېږي چې سینه یې حتی پورته کېږي په لاس باندې دی باندې سړی پوهېدل شي او حتی په سترګو هم ښکاري. نو که د یو چا داسې وو چې بیخي لاس دې په سینه کېښوده او هېڅ رقم خوځېدل په کې نه وو دا مانا چې سړی ولاړ دی وینه جریان نه کوي هغه تنفس نه کوي. نو دې وخت کې باید ډېر ضرور دی چې د انسان وینه په بېرته جریان دی شي. نو هغه یو کس باید پاسېږي خپل ورغوی واخلي د هغه په کټر باندې سینه باندې هغه ځای کې منځ کې چې د زړه دی هلته باید فشار وکړي څو سانتي متره زه د اکټم ماشوم سره یو څو لکتي او د غټانو خز بیخي او طبيعه ته کله کله رسی کې کله کله دا دغه هم ماتي کې په دې ماتي دوه خطر دومره نه نسبت ته چې زر ولاړو شي. نو سره باید په یوې دقیقې کې سل ځلی دا سینې باندې زور راولي فشار راولي راولي دا په دې معنی چې دا غزړه هم داسې پمپیږي 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 او وینه مغزو ته ځي 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 ځي. خو دې وخت کې اکسیجن ته هم ضرورت دی. نو سړی بیا داسې کوي چې دېرش ځلي زړه باندې فشار راولي زړه یې پمپوي او دوه ځلي بیا هغه ته د خولې یا د پوزې د لارې تنفس ورکوي. نو که د خولې د لارې ورکوي پوزه باید بنده ونیول شي او بیا ورته دوه ځلي هوا یې په خوله کې پوکړی شي. نو ښه به دی چې هغه د پوزې لارې هم کاشي خوله ونیول شي او پوزې لارې هم دا امکانات لري چې هغه ته سړی دوه ځلي هوا پمپ کړي هر دېرش ځلي پمپولو نه وروسته. په کچته څوک داسې وایي چې نه دا سړی چې پروت دی په ځمکه باندې نه پوهېږم دا آیا په زیری مرض باندې اخته دی آیا کورونا باندې اخته دی آیا نری رنځ باندې اخته دی زه نه شم کولی چې ځان په خطر کې واچوم دغه میکروبونه ځان ته تېر کړم. نو په دې حالت کې که یوازې همداسې سړی پمپ کې پمپ کې پمپ کې دا ډېر ښه دی نسبتي ته چې سړی هېڅ شی ونه کړي دا واضح ده دا یو عاجز حالت دی. دا به یوازې د عام خلکو کار نه دی دته باید ډېر امبولانس شي. نو مړانه یو ورځ مرستو وظیفه هم دا ده چې اپور چې امبولانس راځي د سړی باید ژوندی وساتلی شي. نو کله کله حتی لس دقیقې پنځلس دقیقې هم که د یو چا زړه همداسې وزبیخل چې وزبیخل چې وزبیدلي چې تنفس وکړي بیا هم د ژوندي پاتې کېدو امکانات شته که لس پنځلس دقیقې امبولانس وروسته امبولانس ورسیږي.
بله او وروستۍ پوښتنه د ترافیکي پیښو په صورت کې څه کول پکار دی؟ کله کله ځینې وایي یو څوک چې موټر ووهي یا موټر ټکر شي او دی په موټر کې سپور وي په اول کې په ځان نه پوهېږي چې ګرم وي بیا وروسته وروسته په ځان پوهېږي. نو که کومه حادثه کېږي څوک باید څه وکړي؟
کاروان صاحب دا خو نو ډېره مهمه پوښتنه ده. هغه دا ده چې داشه که چوک موټر وای یا چوک هتا ته بایسکل نه ولویږي په لمړی وهلو کې په دې نه پوهېږي چې د انسان لا مقاومت زیات دی. کله کله یو غړی زخمي کېږي، د مثال په توګه یو جرمني کوټه میلس، یا په پورتو کې موږ تورې ورته وایي. نو که هغه زخمي شو، لومړني وخت کې سړی نه پوهېږي، وروسته ورباندې پوهېږي. که بل غړی دننه د خوا زخمي شو، نو هغه نه سړی نیم ساعت، یو ساعت، دوه ساعت وروسته پوهېږي، ځکه چې که دننه یې ښځې زخمي شوی دی، نو هغه بیا وینه راوځي، راوځي بدن کې راټولېږي. بیا هغه وخت سړی د دې باندې پوهېږي، ولا زه خو کمزوری شوم، فشار مې کته شو، رنګ به زړیږي، زړیږي په دې باندې. او که چېرته داسې وي چې کوم هډوکی مات شوی وي، لومړنی وخت کې هم سړی پرې نه پوهېږي. نو دا دې وختو کې څنګه چې مخکې مې یاده کړه، لازم ده که یو څوک په ځمکه پروت دی، نو یو کس یوازې ځان باندې لړنی شو، هغه زر پورته کړي او هغه یو چېرته واچوي، په یوازې ځان غیر فني بل ډول باندې یو څوک یوازې ځان باندې پورته کول، دا مانا چې مات هډوکی دی لا پسې نور تاو کړه، هغه لا پسې مات شو او دننه کوم رګ وي، مهم عصبونه وي، هغه ټول بیا شکېږي. نو هغه باید څو کسان، فقط څوک چې پروت دی، داسې وي چې څلور پنځه کسان دا وی لاس لاندې نه په حساب بدن کې ټول لاسونه کېږي، او فقط لکه یو تختې غونې هغه په لاس ډول باندې هغه باید پورته کړی شي. او ډېر ضرور دی چې هغه باید روغتون ته یوړ شي، که هډوکی ماتي، او خصوصا که بدن کې کوم غړی زخمي شوی وي، د هغه وینه باید ودرول شي، هغه باید روغتون ته وکتل شي. که چېرته ضروري، هغه باید دننه د خوا وګنډل شي چې وینه دننه بدن ته لاړه نه شي، او د انسان د وینې د بهېدو د لاسه خپل ژوند د لاسه ورنکړي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب اکرم خپلواک، او همداراز په لومړی برخه کې د ډاکټر صاحب مصطفی منګل هم منندویو چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم مننه. د آزادی رادیو خبرونه 24 ساعته دوام لري.
شی ټول ملت ته ور پکوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی، ستاسو د نجات لار ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم، تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بادی بیشی، باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
Mastinjli shama sinjli patana sa pe purma urbal prashad shashad de bano shihar sinle ko rawana panro rawana panro mastinjli
Mastinjli shama, mastinjli patana saka. Rawana pandro, mastin jilay.